پنځه دقیقې سوې. ازادي راډیو ته ورجست د بشري حقوقو د څار سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان له پخواني دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرمونو په باب څېړنې وکړي. بلخو افغانستان کې د بریدونو قربانیان وایي چې د داسې ورځې په تمه دي چې افغانستان کې په جرمونو کې ښکیل چارواکي محاکمه شي.
د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانانو لپاره د عدالت تګلاره په نوم په خبر کړي راپور کې د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخواني دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند څېړنې وکړي. د دغه سازمان د جنوبی آسیا د څانګې مرستیالي پاتریشا گاسمن په دې راپور کې چې 13 ورځې خبر کړي لیکلي چې د جرمونو نړیوالي محکمې هیڅ کله د افغانستان د پخواني دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي تحقیقات نه دي کړي. پاتریشا گاسمن په ویانا کې نږدې یو ونی وړاندې د طالبانو ضد شاوخوا او یا سیاسي څیرو راټولېدو ته چې پخوانی جهادي قومندان محمد محقق هم پکې ګډون کړی او په اشاره سره ویلي دي چې په دوی کې داسې کسان هم شامل وو چې په افغانستان کې په عامه وژنو او تیریو کې لاس درلود. میرمن گاسمن ازادي راډیو ته وویل
However, they lost moral ground by including in the
Today, yani Viana gonda ke ha siyasatwal shamil wo la ka Muhammad Mahaqiq che de ghamal shaz wa kuna de wazirame lazi je papail ke de qatluno aw jinsi terayo masul wo ko ha pa Europa ke prat lazi che dinewal ke do wera walari azadana to ga safar kawi hamdaranga Asadullah Khalid khanai dafa wazir che de bandiyano pa shakanje ghair qanuni wajano aw jinsi terayo ke khel dai de ladai pa ka cha safar kawi هغه په مقرر ډول متحده ایالاتو ته سفر کړی او په دې وروستیو کې د دومینیکا دولت طلایي پاسپورت ترلاسه کړی دی.
خو پخوانی جهادي قومندان محمد محقق او د تیر جمهوري نظام د دفاع پخوانی وزیر اسدالله خالد د دې راپور تر خپرېدو د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. د طالبانو حکومت هم د دغه راپور په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. د بشري حقوقو د څار سازمان د جنوبی آسیا د څانګې مرستیالي پاتریشا گاسمن له نړیوالو غوښتنه کړې چې په دې برخه کې اقدام وکړي او په افغانستان کې د شویو جنایتونو پر وړاندې له حساب کتاب څخه د معافیت دود چې له اوږدې مودې راهیسې روان دی پای ته ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د فرانسې د توندلاري ملت پال ګوند مشره ماري لوپین وایي چې د ملي لاریون په نوم د دې ګوند لا هم دا توان لري چې په پارلمان کې قاطع اکثریت وګټي. نور لا احمد تکل.
د فرانسې د ملي لاریون د توندلاري ملت پال ګوند مشره ماري لوپین چې مخکې له دې درې ځلې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کړی وایي د دې ګوند لا هم دا چانس لري چې د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې قاطع اکثریت وګټي. هغې له خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، ځکه د دې په وینا دا شیبه په ټولو هغو سیاستونو کې د بدلون لپاره مهمه ده چې خلک ترې ناراضه دي. د میرمن لوپین ګوند د جون په 13مه د انتخاباتو په لومړي پړاو کې مخکښ شو، خو پرون یوې نظر پوښتنې وښوده چې دا ګوند به د جولای په 8مه د فرانسې د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې اکثریت څوکۍ ونه ګټي. که د ملي لاریون ګوند د فرانسې د ملي شورا له 1500 څوکیو څخه 209 چې د اکثریت لپاره حتمي دی وګټي، نو به کولی شي چې حکومت جوړ کړي او په پایله کې به یې دا ولسمشره او جوردان باردیلا چې دایم ملاتړ کوي صدراعظم شي. خو د هغې نظر پوښتنې له مخې چې د میرمن لوپین د مخالفو ګوندونو له یووالي وروسته خپره شوه، د لوپین ګوند به دا څوکۍ پوره نه کړي. د فرانسې په انتخاباتو کې د توندلاري ملت پال ګوند احتمالي بریا یو شمیر افغانان چې په فرانسه کې اوسیږي اندېښمن کړي دي، ځکه نوموړی ګوند د کډوالو او مسلمانانو پر ضد د افراطي پالیسیو عملي کول غواړي. یو افغان کډوال چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، د خپلې سیاسي پناه د رادېدو د احتمال په اړه ازادي راډیو ته خپله ویره څرګنده کړه.
ګوند چې دی بری ویسي، نو زما په شمول باندې ډېرو سره دا اندېښنه شته چې کېدی شي رد جواب ورکړي دوی دپاره. هغه کډوال دپاره لا بیا ډېره ستونزمنه ده چې په قاچاقي لارو باندې راځي تر فرانسې پورې.
د ولسمشر ایمانویل ماکرون او د کینپالو پراخ ائتلاف د تیری یکشنبه په ورځ د میرمن لوپین پر ضد د ګډو هڅو په ترڅ کې خپل شاوخوا 200 کاندیدان د انتخاباتو له دوهم پړاو څخه وایستل، څو د میری لوپین د ګوند ماته یقیني کړي. میرمن لوپین په خپلو نننیو خبرو کې دا ومنله چې د ماکرون او نورو ګوندونو دا پریکړه چې له انتخاباتي حوزو څخه خپل کاندیدان وایستل ښایي د دې سبب شي چې دا د قاطع اکثریت په ګټلو کې پاتې راشي. د هریس انټراکټیو مؤسسې لخوا شوې نظر پوښتنه چې په چیلنجز مجله کې خبره شوه اټکل کوي چې لوپن او متحدان به په ملي شورا کې د 190 او 200 د ان اف پی په نوم ائتلاف به د 159 او 163 او د مکرون په مشرۍ ائتلاف به د 110 او 115 ترمنځ څوکۍ وګټي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
درنو دوستانو په نور بسته د دې اونۍ په خبرونه کې مو زه هرکلی کوم. په دې خبرونه کې موږ عموما په افغانستان کې د ښځو په وړاندې په پرتو ټولنیزو سیاسي او اجتماعي ستونزو بحثونه کوو. په وروستیو کې د دوهې غونډه جوړه شوه او په دې غونډه کې که څه هم افغان ښځو ګډون نه درلود خو د باور دا دی چې د ښځو مسله به د نړیوالې ټولنې د استازو لخوا د طالب استازو سره مطرح شوي. په افغان ښځو د طالبانو د پرله پسې محدودیتونو او بندیزونو په لړ کې وروستی هغه په هغه ښځو باندې دی چې دوی د بېلابېلو ادارو کار کوونکي دي، یا په کورونو ناستې دي او یا د ګوتو په شمیر په څو ادارو کې د کار کولو اجازه هم ورکړل شوې. خو د طالبانو د عمومي مشر د یو فرمان له مخې ټولو ښځینه مامورینو ته به 15,000 افغانۍ معاش ورکول کېږي. دا د هغه معاش په مقایسه باندې چې نارینه کارکوونکو ته ورکول کېږي کم دی. ګڼو افغان ښځو د بشري حقونو فعالانو په دې باندې اعتراض کړی او دا یو له اصولو او قوانینو نه سرغړاوی بللی. دوی ویلي دي چې ښځو ته باید هماغسې چې د دوی هغه اداري بستونه تقاضا کوي معاش او تنخواوې ورکړل شي. نه یوازې دا چې معاش او تنخواوې ورکړل شي، بلکې د حکومتدارۍ، ټولنې او نورو اجتماعي چارو کې ورته برخه ورکړل شي او ونډه ورکړل شي تر څو هغوی وتوانېږي د نارینه وو په څیر په ټولنه کې کار وکړي، ټولنې ته خدمت وکړي او همدارنګه د ځان لپاره یو معاش او عاید ولري. نن په همدې باندې بحث کوو چې د دوهې غونډه کې د افغان ښځو لپاره د دې غونډې په بحثونو کې د کومې هیله مندۍ څرک پیدا شو کنه، او همدارنګه دغه وروستۍ مسله چې د ښځو په افغانستان کې خواول باید یادونه وشي چې د ګوتو په شمیر هغه ښځې دي چې په ادارو کې کار کوي، خو د دغه ګوتو په شمیر ښځو د معاشونو د کمولو موضوع ولې مطرح ده، طالبان ورته څه دلایل لري او څه اغېز کولی شي په راتلونکي باندې. د بحث لپاره راسره په دې خپرونه کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت پخوانی ډیپلوماټ شینکۍ کلوخیل دا راسره ده. همدارنګه د ښځو د حقونو فعال او د معرف فعاله قمر نیازۍ هم راسره ده. د بشري حقونو یوې بلې فعالې ته مو هم بلنه ورکړې ده چې د خپرونې په وروستیو برخو کې به راسره یو ځای شي. زه میلمنو ته هرکلی وایم. اغلی کلوخیل، تاسو به د دوهې د ونډې هغه پایلې م تعقیب کړي او همدارنګه دغه غونډه به مو هم تعقیب کړي، په دې باندې نیوکېم وي د ښځو د نه ګډون په اړه. خو څه چې وشول، څه چې دوهه کې تیر شول، آیا د افغان ښځو لپاره پکې د کومې هیله مندۍ څرک شته له دې غونډې وروسته؟
خب د دوه پروسس فکر کوم دا د افغانستان په خاطر دی، ځانګړی د افغان مېرمن په خاطر نه ده، یو سیاسي پروسه ده او یوازنی پروسه ده فعلاً چې کولای شو باندې حساب وشي یا څه توقع وشي، ځکه چې کوم هغه رپورټ چې د ځانګړي استازي لخوا هغه سینیر اوغلو له طرفه سازمان ملل متحد ته وړاندې شو او بالاخره دا به قطعنامه د شورای امنیت سازمان ملل په قطعنامه نمبر 121 کې کومې ځانګړې فیصلې شو وشولې د خاطر باندې دغه د تطبیقول یا د پلي کولو په خاطر باندې دا پروسه شروع شوې ده، چې بدون د شک یو موضوع دا د افغانستان د ولس بشري حقونه او خاصتا د افغان مېرمنو حقونه هم یو مهمه موضوع ده چې په باندې باید بحث وشي. داسې چې د غونډې ته مثلا د طالبانو د راتګ په خاطر باندې د دې لپاره چې طالبان یو ځل باید د دې پروسه کې داخله شي، یو اندازه هغه موضوعات چې د دوی لپاره جالبیت درلوده یا دوی د خوښې موضوعاتو هغه باندې بحث شروع شو. او دوی په کې ګډون وکړل ښاغلی ذبیح الله مجاهد. کچ په اجنډا کې نه و، لاکن په د هر موضوع کې چې بحث کېدلو د افغانو مېرمنو د حقونو د خوندیتوب یادونه وشوله. هغه مکلفیتونه چې د طالبانو حاکمیت لري د ولس په وړاندې، او همدارنګه به مللي مکلفیتونه چې یو پکې هم دا د بشر د حقونو ته پوره پوره درناوی او خوندیتوب دی، او هر نوع تبعیضي یا توپیری چلند منع کول دي، په دې باندې خبرې شوي دي. لدې جلسې نه یعنې ځانګړی او توقع نه وه، اما له دې پروسې څخه توقع کېږي چې په راتلونکي کې به هغه موضوعات چې په افغانستان ته ګټه ورسیږي، او هغه مسله چې د افغانستان په ګټه یا هغه د افغان مېرمنو په ګټه ده. زه نه غواړم چې دا یو بې فائدې پروسه او بلکې باید موږ منتظره وشو او پایله به انشاءالله ښه وي.
مننه اغلی کډوخیل، زه له تاسو سره په دې خبره کې موافق یم چې دا د افغانستان په اړه وه، بلکې د نړۍ او طالبانو ترمنځ یو بحث و. دا د ملګرو ملتونو په دغه پریکړه باندې چې د طالبانو ګڼ شرایط منلي وه، د غونډې د بحثونو لپاره انتقادونه هم کېده، نیوکې هم کېدلې، خو فکر نه کوي چې د افغان ښځو موضوع د طالبانو لپاره په کور دننه او د نړیوالې ټولنې سره د چلند په برخه کې یوه له اساسي مسایلو ده، او یا نور هم داسې اساسي مسایل شته؟
نه نه نه، بالکل اساسي مسائل خو ټول شته، خصوصا د بین الافغاني مذاکرات کوم هغه هوکړه چې طالبانو د مذاکراتو په وخت کې له امریکایانو سره کړې وه. یعنی بین الافغاني مذاکرات چې افغان مېرمنې هم نور څوک نشي کولای چې له هیڅ بحث یا مجلس یا ناست څخه محرومه کړي. بین الافغاني مذاکرات هم مهم ټکی و، یعنی د افغانو مېرمنو مسله معلوم ده، یو کلیدي موضوع ده. وګوري چې نن سبا خو هغه زیاتره تحول چې په افغانستان کې راځي، اول قیمت افغانو مېرمنې ورکوي، نو یو د کلیدي موضوعاتو څخه. بله،
ډیره مننه قمر نیازی مرا سره ده. اغل نیازی، زه وروسته په دې بحث کوم چې دا د دولتي ادارو د مامورینو معاشونه چې کم شوي دي، آیا د دې معنا څه ده د افغانانو لپاره؟ هغه د ګوتو په شمېر ښځې چې لا هم یا په ادارو کې کار کوي او یا له ادارو نه منې شوي دي، خو په یو ډول باندې لا هم هغه رسمي بستونو کې دي او په کور معاش ورکول کېږي. خو له هغې مخکې غواړم چې له تاسو نه هم دا پوښتنه وکړم، کتام اغلی کډوخیل وویل او زور سره موافق یم چې د دوهی غونډه په مشخصه توګه د ښځو په اړه نه و، بلکې د نړۍ او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ د چلند او ځینو مسایلو په اړه و چې اتمی د ښځو برخه او د ښځو حقونو مسله هم پکې یاده شوی. د تاسو فکر دغه غونډه چې وشوله په افغانستان کې د ښځو لپاره د بهبود کم سرک به ولري؟
سلامونه کلمړي سرکې تاسو ته، ملمنی خورته هم د شانتي د رادیو ټول اوریدونکو ته. تل دغه نظام دراتک سره سم، د طالبانو د نظام دراتک سره کله چې کوم ناشته کیږي یا کوم نړیوال غوښتنه د طالبانو څخه کیږي، بیا ورسته تر هغه ناشته او ورسته تر هغه پریکړه چې قادر شي، یو ځل بیا پر خزو باندې یو فشار وارديږي، چې د همدغه ناشته نو ورسته یو ځل بیا هم فشار پر معلمینو باندې راغی. هغه معلمین، هغه خوندې چې څوک په کورو کې منتظر ناز دي، او هغه چې اوس اجرای وظیفه کوي، ټول ته یو شانته د 15000 افغانیو معاش ورکول کیږي. دا مکتوب صادر شوی ده د نظام لخوا څخه. یعنی فشار عموما همیشه برته پر خوندو باندې راځي، کدی د نړیوال سره د حق تړون د پاره ځي مذاکرات کوي، خو برته چې راسي یو ځلې فشار بیا هم پر خوندو باندې واردوي، چې دا خپل خوند یو ډول ناراضیتوب ته راځي، او یو ډول استرس اخلي، یو ډول تر فشار لاندې کیږي چې ولې همیشه فشارونه ولې برته په موږ باندې واردېږي، موږ ولې مستحق د فشار یو؟ یعنی دا ناسته که په هر موضوع باندې ارخیز موضوعګانې وي ورته، مګر په دغه ټولو موضوعګانو کې چې د ښځو موضوع هم یادونه ورته شوې ده، د ښځو د حقوقو، د ښځو د نه داخلېدل په نظام کې، او په اوسنۍ حالاتو کې د ښځو د مکاتبو د دروازې بندېدل او د پوهنتونونو دروازې بندېدل، دا ټول هر څه لپاره کوم تصمیم ونه نیول شو، بلکې نور هم فشار وارد شو چې د خوندو معاش باید تر دغه مودل یعنی 15000 افغانۍ اضافه نوي یعنی کم شي که د چا معاش 10000 او 8000 او 10000 او 12000 معلمین فوق رتبه معلمین لرو چې دا غوی ډیر معاشونه ټول به 15000 افغانۍ معاش اخلي. دغه ډول یو ډول مایوس کننده دا دغه ناستې حداقل د خوندو دپاره هیڅ ګټور نه دي تمام شوي په کل کې.
مننه کو که څه هم د معاشونو د محدودېدو موضوع تر دغه دوهې غونډې مخکې مطرح شوې وه، خو لا هم دا یوه موضوع ده چې هغه ښځې چې د ګوتو په شمیر ښځې به ورته ووایو چې لا هم په دولتي ادارو کې پاتې دي او یا بستونه یې تر اوسه پورې فعال دي او دوی ته د کار اجازه نه ده ورکړل شوې، خو په کورونو باندې معاش ورکول کېږي. د دوی ژوند یې په پرله پسې توګه متاثره کړی دی. اغلې کډوخیل، په افغانستان کې په تیرو دوه درې کلونو کې چې منګورو د طالبانو په صفونو کې لاول نه دا خبره وه چې کېدلی شي په څو ورځو کې دوی بهتره شي، دا ویل کېدل چې دوی سره د ښځو د حقونو په ځانګړې توګه د هغه اساسي ابتدایي او لومړنیو حقونو په اړه باندې دوی سره ویشلي دي، لکه د ښوونځي او درس او مکتب. د تاسو فکر باندې د نړیوالې ټولنې پرله پسې تعامل، هغه که په دوحه کې دی، هغه دا اوس نن د شانګهای غونډه ده، په دې کې هم که څه هم د شانګهای غړي هیوادونه ډیر په دغه بشري حقونو مسلو کې چې په سر کې چین او روسیه ده چندان ظاهري لیوالتیا نه لري، خو بیا هم وخت نا وخت دوی دا مسله یادوي. دغه نړیوال فشارونه تاسو فکر باندې تر اوسه پورې نتیجه ورکوي او که معکوس ډول باندې پایلې راځي، یعنی د طالبانو په دریس کې کوم نرمخ نه لیدل کېږي؟
دا کوم فشارونه چې راځي زه فکر نه کوم چې دا بې اثره وي. تاسو وګورئ چې نن سبا د کابل اداره د طالبانو بې واکه بې اختیاره شوې، شاید د قندهار لپاره د هغوی نن دریز د هغوی فکر د هغوی کړنې قابل د قبول نه وي. زه په دې باندې باور یم، شاید استثنا یو دوه درې نفره، باقي ټول د کابل اداره شاید دې طرفدار نه وي کوم وضعیت چې د افغان میرمنو سره کېږي، ځکه چې یو خو د هغوی د نظر کېدای شي کوم بدلون راغلی، او دوم زه فکر کوم چې ټول مهمه دوی دا درک کړې ده چې په کوم دریز باندې چې دوی روان دي یا ولاړ دي، دې پایله به دوی ته تاوان رسوي. افغانستان به انزوا ته ځي، یوه پرسمند نه پېژندل کېږي، ولس به لدېنه نور هم ناراض وي، او د ولس دا تنګسیا دا مشکلات تر یوه وخته پورې به د زغم وي. کله چې دا زغم یو خپل هغه اوج ته ورسېږي، نو دغه اتمان به کوم عکس العمل ښیي. نو کابل احساس کړی ده، نو دا هغه ټول دماغو فشارونو د یا دغه برخوردونو یا د دغو اعتراضونو د نیوکو تاثیرات دی، چې او دوی کله ناکله د خپل دریز باوجود دومره محدودیتونه او توسعه نه چې د دوی له مشر لخوا نه ورنه کېږي، دوی اظهاري وي. حتی د متوکل آخرین هغه هم چې لیکلی نظر چې الله به مشورې کولې او حضرت پیغمبر به هم مشورې کولې، یعنې دا شاید یو کنایه ګویا یو هغه وي چې ورته وایي چې څه مو روان کړي دي. بل دا چې مثلا دا نن چې دوی اداره په رسمیت نه پېژندل کېږي، نن چې تر اوسه پورې دوی په محدودیتونو کې سفرونه کوي، بلی کرسیان نه دی ورته پرېښودل، دا ټول د مغو فشارونو تاثیرات دي. او متاسفانه چې دغه فشارونه دوی خپله په ځان باندې وارد کړي، خپله همداسې هر ورځ یو کاروایی کوي چې دوی ته همدغه مشکلات ایجادېږي، تر څو پورې چې دوی احساس وکړي نه تنها د بین المللي ټولنې په خاطر. تاسو وګورئ دا د 15000 افغانیو معاش ورکول دا عادلانه ده؟ کله چې موږ دا د عمري عدالت نه کوو، کله چې موږ د انصاف نه کوو، د الله په وړاندې خو برتري د انسانانو په اساس جنسیت خو بالکل فضل خدای ده چې نشته ده، دې ځواب څه وي؟ نو زه فکر کوم
فکر باندې دا پرېکړه به د دوی په څه بنسټ وي، ولې دوی غواړي چې د ښځو لپاره؟
زه فکر کوم چې د طالبانو مشرتابه ته چې کوم مشورې ورکول کېږي، کېدای شي نه پوهېږم چې هغه افغانان دي او که غیر افغانان، هر څوک چې وي دا په قصدي ورسره کېږي، دا په دې خاطر باندې چې شاید توای به چی ده یا رقم فشار برازی یا دنیا به تاسو را تامل که دنیا لپاره څه چې د افغانان ښځې ژوندۍ دي که بریدي هغوی خپل به ملي مسؤلیت ادا کوي ځکه چې په هغوی باندې هم فشار ده. اما لومړی مسؤلیت خو د خپله طالبان د حاکمیت چې هلته حکومت کوي دا افغان میرمنې ولې شکنجه سي، ولې دوی سه توپیري چلند وسي؟ خو زما په نظر زیاتر دغه کوم شی سي کېږي ځکه چې که شروع کړم یو چې د مکاتب پریکړې هغه مصلحتي پریکړې وو، شاید خپله یو نو فشاری چې ښځې خپل کار پرېږدي ځکه چې 15,000 افغانۍ باندې یو ښځه که کار کوي نو هغه باید 3,000 او تر 3,500 روپۍ پورې به د کور په خوله کې خو کار نه کوي، خو یو چې ته باید په سرویس واخلي عامه ترانسپورت څخه استفاده وکړي نو هغه به 3,000 تر 3,500 روپۍ وځي، نو په دې حساب د بیا 3,000 تر 1,500 افغانۍ پورې چې دا یو لس 15 امریکایي ډالرو په بدل کې به دا کار کوي. نو دا د الله په وړاندې جواب شته شي که نه شته دی ورځ محشر مهرباني.
تاسو ډیپلوماټ هم پاتې شوي د افغانستان په پخواني جمهوریت کې او دا د نړۍ د غوښتنو په اړه باندې هم معلومات لري. زه د ډېرې وساده ولسي پوښتنه کوم چې ځینې اورېدونکي کوي، یو شمیر عام طالبان یا په جماعتونو کې ملایان یا لږ تر لږه د طالبانو پلویان چې معلومات یې محدود دي، دوی داسې تبلیغي چې دغه د ښځو موضوع چې ده په افغانستان کې دا د دنیا علاقمندي ده، د دنیا ګټه ده، د نړیوالې ټولنې ګټه ده، د غرب د هیوادونو په ګټه خبره ده او دا د افغانستان لپاره کومه موضوع نه ده، لکه داسې یو بیگانه موضوعی ګڼي د افغانستان دننه. تاسو مخکې یو ټکي ته اشاره وکړه، زه غواړم چې په دغې باندې یو څه معلومات راکړي. دنیا دا موضوع د نړیوالې ټولنې لپاره تر کومه حده مهمه ده او ولې یادوي، او اصلا دا د افغانانو مسله ده که د دنیا موضوع ده؟
اوره افغان میرمنې د افغانستان تبه دي، دوی په شرعي لحاظه، اسلامي لحاظه، مدرن قوانینو لحاظه پوره برابر حقونه د نارینه او په شان باندې لري. هیڅ نو توپیر د دوی په حقونو کې موجود نه دی، بلکې شاید په زیات مواردو کې اسلام ورته زیاتره حق او حقونه ورکړي وي. یوه مسله، هر حاکمه ډله چې غواړي په افغانستان باندې حکومت وکړي د ولس په وړاندې باید خادم جوړ شي او معیاري خدمات عرضه کړي، هغه ټول فرصتونه ورته برابر کړي چې یو ولس مستحق ده تر څو پورې وطن پرمختګ وکړي، او په دې پرمختګ کې د افغانو میرمنو رول له نارینهونه لا قوي مهم دی. تاسو وګورئ چې یوه باسواده مور څومره مؤثره واقع کیدای شي د یو مملکت پرمختګ دپاره، ځکه چې تجربې ثابته کړې هغه ملکونه چې د نجونو په تعلیم باندې زیاتره سرمایه گذاری کړي د هغوی د پیشرفت ګراف چټک ده له هغو ملکونو چې نه ده کړي. یعنی تعلیم یو کلیدی رول د یو مملکت په پرمختګ او په ځان بسیا کېدلو کې یا خودکفایي کې رول لوبوي. نن اقتصادان دا نظر ورکوي چې د افغان میرمن لاست نیول د کار څخه سالانه افغانستان یو میلیارد ډالر مالی خساره وترسیگی، یو میلیارد دا افغانستان سره جفا ده که دا افغانستان سره مرسته ده. بل چلور چلویه کاله کم جنگ سی پا افغانستان بده تحمیل ده پا هر ما بحانه بنده چوا دا پرته تپل شوه جنگ منگه تر دونیم میلیون پور شهیدان ورکلو دوغ دونیم میلیون شهیدان و کورنی در لودلی او که بی پلار و بی مور و بی بچوی او منګه داسې کورنۍ لرو چې اصلا هغه کې نارینه نشته ده، که دا نارینه نه وي او ډوډۍ راوړي نشي راوړلی کور ته، یوه ښځه مکلفیت لري، نو بیا نو دا ښځه به دا کار به له کومه کوي، دا پیسې به د کومه
کوي؟ په مقابل کې کم سوشل داسې یو سیستم هم نشته دی د طالبانو سره،
داسې یو سیستم هم نشته دی چې سره بهانه هغه ته کومه
غنم بوجه په شا کې امیر المؤمنین لکه د حضرت عمر فاروق دی وخت ځینې کیسې چې کیږي چې په خار کې ګرځېدو او د وګو کورونو ته ډوډۍ رسوله، داسې کم سیستم هم نه لرو.
کامله او تاسو وګورئ که د زکات مسله ده که د ټولو مکلفیتونه د حقونو تر څنګ په اسلام کې راغلی نر و ښځې یو شان ته راغلی ښځې تر استثنا نه دي د مکلفیتونه دي بیا څنګه کولی شي چې دومره محدودیتونه پرې وضع کړي
مننه زه وروسته اغلې نیازی تم راځم خو له تاسو نه یوه بله پوښتنه کوم دی ما د همدې پوښتنې یوه برخه وه نو که دا د افغانانو مسؤلیت دی نړۍ تر کومه حده په دې کې دلچسپي لري ولې دلچسپي لري څه غواړي دوی په دې موضوع کې
ګورې هر مملکت اول راځو په د افغانستان تاسو ویل چې د نړۍ دلچسپي ځکه چې نن افغانستان لاس نیولی ده همدغه طالبان که زلزله راسیم لاس نیولی وي چې خیرات وکړي کومک وکړي پیسې ورکړي مرسته ورسوي تاسو ولیده چې ښاغلی ذبیح الله مجاهد وایي چې مونږ باندې هر څومره چې تاسې محدودیتونه وضع کوي مومره ولس به تضرره کیږي نو دوی کومکونه غواړي که نن غواړي چې مثلا کوکنار کښت منه کړي نو وایي چې به دې لپاره مونږ سره کومک وکړي کله چې تاسې له دنیا نه څه غواړي خو دنیا هم له تاسو نه څه غواړي ځکه چې دنیا هم د خپلو خلکو د فشار لاندې ده که تر څو چې زه کوکنار کښت منه کوم ماته د بدیل لپاره مرسته وکړه نو هغه ولس ورته وایي چې تاسې طالبان ته کومک کوي خو دلته خو دوی خو ښځې له ټولو انساني حقونو نه محرومه کړي دي تاسې اجازه نه لرئ چې داسې یوې ادارې سره کومک وکړئ چې هلته ښځه د انسان په سترګه نه کتل کېږي ګور مملکتونه خو ول د خپلو اتباعو د فشار لاندې ځکه چې هغه مغه ولس ته چې دوی ته مالیه ورکوي مغه ولس چې دوی ته مثلا سیاسي حمایت کوي رایه ورکوي په انتخاباتو کې رول لوبوي دا یو مسله څخه ده بل داسې چې کله مثلا افغانستان د بین المللي سازمانونو عضویت ترلاسه کوي د عضویت ترلاسه کولو پورې خو ځینې معیارونه چې باید تاسې یې پوره کړئ اول څه راځي چې مثلا دوی وایي موږ ته سویل شاهد هم ټاکله ده چې دا به په ملل متحد کې د طالبانو د حکومت نماینده واوسېږي څه غړیتوب غواړي په سازمان ملل متحد کې اول د اعلامیه جهاني د حقوق بشر د سازمان ملل متحد ولبل سره کې چې لیکل شوی دي یا هغه کنوانسیونونه چې ټول هغه سیاسي حق دی که هغه مدني حق دی که هغه اقتصادي حق دی که ټولنیز حق ګوره دغه ټولو اسنادو چې کله امضا افغانستان هغه سره دغه ځینو کې باید احترام وکړي ځینو کې ملحق دی چې باید حتماً یې پلی کړي په قوانینو هغو کې دا خو به کلفیتونه دو جانبه موجود دي نو نو دې خاطر که ته دنیا نه چی غواړي خو دنیا هم به تنه چی غواړي او غواړي چې ته به په دیو قانون دیو تعود تابع واوسېږي نو په همدې خاطر دا یو داخلي مسؤلیتونه دي او ځینې بین المللي مسؤلیتونه دي چې هر مملکت باید هغه ادا کړي او طالبان که ځان حاکم د افغانستان بولي باید د تابع د همدغو بین المللي قوانینو د بین المللي اصولو د بین المللي راکړو ورکړو واوسېږي د دې خاطر په هر مملکت کې چې هر نوع ظلم کېږي هغه بدون نیوکو نه پات کېږي نن دنیا له سوشل میډیا طریقه د رسنیو له طریقه وصل شوې ده نو دې خاطر دنیا درته ګوته نیسي چې کاکا ته دا کار ولې داسې کوي که داسې کوي نو بیا زه تا سره کومک نشم کولی تا په رسمیت نشم پېژندلی تا سفارت دلته تا سفیر نشم غوښتلی یا زه هلته سرمایه ګذاري نشم کولی خو دا هغه مسایل دي چې ته به په یو شي ته ځان برابرۍ او نه به همدې خاطر دا یا نن هېڅ موضوع د هېڅ مملکت داخلي موضوع نه ده بلکې هغه یو خارجي بودم لري او هغه باید مراعت شي
مننه فکر کوم چې دا خدا ځکه چې دا موضوع کله ناکله د موږ ځینې اورېدونکي چې په کلیو او بانډو کې دي هغوی ته ستونزمنه یي چې په دې باندې پوه شي چې سمه ده د ښځو د حقونو مسله ده او د مکتبونو مسله ده خو د دنیا په دې کې څه دي او هغه اغلې کلوخیل تاسو ښه تشریح کړه اغلې نیازی عموما چې سړی د طالبانو حکومت ته ګوري د دوی د چارواکو څرګندونو ته ګوري په دوی کې پوه کسان هم شته دی هوښیار کسان هم شته دی او دا د معاصرې دنیا سره بلد خلک دي زه د ډېرو خلکو نه اورم چې دوی فکر نه کوي چې د دوی یو شمېر مشران دي یا یو شمېر غړي دي دومره ساده یي چې په دې د پوه نه شي چې د نجونو زده کړې نه یوازې دا چې د دوی هغه اسلامي او شرعي حق دی دا د دې وطن په ګټه باندې یو موضوع ده، یعنی د دوی حقونه د کار او زده کړو، او همدارنګه د نړیوال ټولنې سره که دوی غواړي چې خبر خورد ولري، ښه تعامل ولري، د هغې په برخه کې هم دا مهمه ده. نو دا مسله له هر اړخ نه مهمه ده. تاسو په دې خبره باندې فکر کوم چې پوهیږئ ولې نو دغسې پریکړې کیږي، علت یې په کوم ځای کې دی؟ مخکې اغلی کړوخیل اشاره وکړه چې کیدای شي چې طالبانو ته قصدن داسې مشورې ورکول کیږي چې معلومه نه ده چې هغه د دې سبب کیږي چې د دوی نظام په انزوا کې وساتل شي. د تاسو راته که لنډ ووایي بنسټ چیرته دی، ولې سره د دې چې دوی ښایي پوهیږي په دې موضوع، ولې د ښځو د حقونو او بندیزونو موضوع ورځ په ورځ زیاتیږي؟
دقیقا کوم زیرسو دغه توقعات د دوی څخه هم دغه سی وو، د نړیوال توقعات هم دغه سی وو، او د افغانستان د نظام د تیر نظام د خلکو هم دغه غوښتنه تینوه، او د ټول ولس غوښتنه هم دغه وو چې اوسنۍ طالبان تر پخوانی دوره چې راغلي وو تر هغوی ډیر په توپیر کې دي، او دوی ډیر تحصیل کرده او دنیا دیده خلق پکې دي. دغه تحصیل کرده او دنیا دیده خلق دغه ټول د بشری حقونو ته احترام قائل دي، او دوی به غاړه کیدی دي ټولو ته، او دا به ساده خلق نه دي، دوی پو خلق دي. هغه مخکنه نظام نه ده چې تورې تیاره و په افغانستان کې تورې شپې وي، تور هغه په تاریخ کې په تورې شپو په نامه باندې مسمى ده. نو دا به د دوی څخه به ډیر توقعات وشي، او دوی به په دغه توقعاتو باندې ځانونه عیار کړي، او معیارونه یې هم لري. دا سختار داسې معلومېدل او داسې یو حدس ته نه کېدل. نو اوس چې د دوی عوامرو ته ګورې، د دوی فیصلو ته ګورې، او د دوی چې دوی راغلي دي تر دا اوسه پورې چې دوی خپل هغه سرټنبګي اخیستې ده، او همدغه خوندو سره یې تعبیز اخیستې ده، او دغه دوه ډول چلن چې د نارینه سره یو ډول چلن اوسي، او د ښځو سره بل ډول چلن کېږي، او دوی ته په اداراتو کې د کار په وخت کې کوم توپیري چلن دونه ورسره کیږي، او کوم چې مکاتب د دوی پر مخ باندې وتړل سو، کوم چې پانتونونه د دوی پر مخ باندې وتړل سو، دا د دې څخه جوته ده چې د دوی فکرونه رشد نه ده کړی. دوی یوازې علم د دې د پاره زده کړی چې هغه څه چې د دوی په ګټه یې هغوی هغه دوی پلي کړي، هغه څه چې د دوی په تاوان دی هغه د دوی د نظر نه وغورځوي. د دې څخه دا جوته ده. او ورسره تر څنګ یې زه هم دا تاییدوم چې اتمن داسې مشاورین دوی لري چې د دوی نظام انزوا ته وړي، ځکه چې کدی پېدل چې موږ اقتدار باید پاتې شي، او خلک زموږ ناراضي شي، او په دې چې دا اوس جنگ نشته، څونه موږ طرفدار لرو چې په افغانستان کې جنگ نشته، که څه هم د جنگ سبب دی خپل وو، خو بیا هم چې دا جنگ نشته دا اوس ټول خلک په دې باندې خوشاله دي. د دوی څخه نو کدی وغواړي چې دغه اقتدار ومندي، د دوی اقتدار نور هم پیاوړی شي، او نور هم دوی پاتې کیدونکي اوسيږي، نو دوی باید داسې مشورې باندې عمل ونه کړي، ځکه چې د دوی څخه دا توقع نه کېږي، ځکه چې دوی په دغه وضعیت کې چې دوی اوس د ښځو سره دغه توپیري چلن کوي، دغه 15,000 افغانۍ بیخي ډېر سخته ده یو ښځې دپاره. چې مخکې زموږ خور اشاره ورته وکړه چې زموږ ډېر کورنۍ سته، زه دا اوس د هلمند ولایت داسې خوند تاسو ته یاد کړم چې د هغوی په دغه 15,000 افغانۍ باندې آیا د کور کرایه ورکړي، که کور ته خواړه راوړي، او که هغه خپل د رکشې کرایه وکړي چې تر مکتبه پورې ځي، مکتب ته خو هم هغه نه شي تللی، دونه نږدې ځای نه ده، په رخشې کې رخشې ته میاشتانه پیسې ورکوي، 1,500 افغانۍ ورکوي، رخشوان ته 2,000-2,500 پورې چې کورونه یې لرې دي د مکاتبو څخه، نو هغه کوم خوا وکړي په دې 15,000 روپۍ باندې. نو دغه توقعات چې د دوی څخه کوم توقعات کېدله، هغه باندې دوی اصلا ځان نه ده عیار کړی، او نه هم دوی معیاري خلک ګڼل کېږي په دې حساب باندې. یا دا ده چې زموږ اخیسته غلط و د دوی د فکر څخه، او د دوی د هغه تحصیل کرده خلکو څخه، او یا دا ده چې دقیقا دوی دغه سی غلط مشاورین لري تر څو چې د دوی نظام انزوا ته ویسي. او یو خبره بل ته هم اشاره وکم تاسو په اجازه باندې، چې هغه خلک چې د دوی طرفداران دي په لیرې پرتو سیمو کې دي دقیقا دا په مساجدو کې د خلکو سره داسې وایي چې که زموږ انجونې مکتب ته ځي که نه ځي که
ما غوښتل چې په همدې اړه باندې اغلی نیازه د تاسو نظر هم واخلم. عام خلک داسې فکر کوي یا دوی ته ویل کېږي یا ځینې خلک چې معلومات یې دي یو هېواد د جوړېدو د یوې ټولنې د جوړېدو په اړه باندې کمی هغوی داسې فکر کوي چې مثلا د دنیا د ما د کور د ښځو په اړه باندې څه کار ولې کار لري او دا پریکړه خو باید زه وکم یوازې چې ښځې مې مکتب ته ولېږم یا مدرسې ته کنه.
دقیقا همدغه فکر ستا زمونږ په هلمند په ولایت کې په ډېرو مساجدو کې دا بحثونه کېږي روزانه چې نجونې زموږ دي نو په نړیوال ته چې پر موږ باندې فشار راوړي زموږ پرمختګ زموږ د هېواد په نړیوال څه موږ خپل پر حال خوشحال یو. زه اول د هغه مسجد د ملا امام څخه دا پوښتنه کوم چې وروره ته پنځه وخته لمونځ اذان کوې لمونځ ورکوې د خلکو ته تراوی ورکوې په بدل کې د دغه خلکو څخه سرسایه غواړې زکات غواړې زیره غواړې یعنی دغه معامله اتانه شروع ده. دغسې فکر وکړه چې نړیوال هم دغسې معامله درسره کوي هذا القياس تا په مفته تر اوسه په یو مسجد کې ملایي کړې ده ولې وکې په دې خاطر چې ته انسان یې ته خواړه ته ضرورت لرې ته پوشاک ته ضرورت لرې ته مجبور یې چې خلک زیره درته درکړي دغه کورنۍ ته چې ته لمونځ ورکوې اذان ورته کوې هغوی تا ته زیره درکوي هغوی تا ته خپل سرسایه درکوي هغوی خپل زکات تا ته درکوي. نو افغانستان هم خپل ځان وګڼه لکه تا غوندې افغانستان دا اوس د ټول نړۍ زیره ته سرسایه ته زکات ته اړتیا لري فلهذا افغانستان هم باید هغوی ته اذان وکړي هغوی ته باید لمونځ ورکړي د هغوی بچو ته باید درس ورکړي دا تبادله ده از القیاس همدغسې معاملې دي په ټول نړۍ کې. نو خپل په ځان باندې یو ځل خپل ځان ته ځیر شه همدغسې افغانستان هم قیاس کړه. نو د دغه قیاس پر بنا باندې نړیوال فقط دغه غوښتنه لري دغه مسؤلیت لري چې افغانستان هلته د نړیوال سره چې کوم همسایهداري لري چې کوم غړیتوب لري استازیتوب لري چې کوم روابط لري دوستانه روابط لري نو د هغه څخه دوی د هغه پر اساس باندې تقاضا کوي نور کوم فشار خو در باندې نه دراوړي نو خو هغوی ته کوم ګټه دي نه رسېږي که ښځه تحصیل کرده سي تا ته کار کوي تا په ملک کې کار کوي خپل په ملک کې کار کوي خپل بچو ته کار کوي خپل ماش خو نړیوال ته نه ورکوي.
مننه اغلی نیازی بیرته برا شو. اغلی کلوخیل په افغانستان کې یو بل موضوع ده چې هغه اول خو دلته دوه پوښتنې دي. اول څومره د طالبانو حکومت هغه خپل ولسی بنسټ لري او یا یې په تیرو دوه درې کلونو کې پراخ کړی دی. دویم ولسی فشار په دې برخه کې شته که نشته؟ آیا ولس هم په همدغه خوله دی همدغه نظر باندې دی چې طالبان وایي د ښځو د زده کړو او کار په اړه باندې که نه د ولس نظر جلا دی او که جلایی ولې طالبان د ولس نظر ته درناوی نه کوي؟ آیا د طالبان او ولس دوه جلا شیان دي؟
ټول خبر هم دا دی ځکه چې زه نه پوهېږم دغه باور د حکومت یا حکومتداري دوی څه رقم دی څه رقم ورته ویل شوي ځکه چې یو مشکل خو د دیني مدارس هم دا دی چې په هغه کې صرف شاید د قرآن شریف زده کړه یا تفسیر زه نه پوهېږم چې خصوصا پاکستان خو په دیني مدارس فکر کوم سیاسي مدارس دي که په ټول د نظامي شیان به تدریسېږي څه به هلته ویل کېږي هغه که نه پوهېږم اما که کاش زمونږ په دغه دیني مدارسو کې د نور علوم هم تدریسېده چې لږ سره دوی معلومات پراخه وایي له تاریخه خبر وایي له جغرافیه نه خبر وایي له ټولنیزو مسایلو نه خبر شوي وایي شاید دغه د مدرسو دغه نصابونه دومره معیاري نه وي چې مختلف ټولنیز مسایل سیاسي مسایل اقتصادي مسایل دا ټول بلته کې هغه شوی وایي او کېدای شي هغه حکومتداریانې چې په اسلام کې تېرې شوي دي اسلام په تاریخ کې تېرې شوي دي دغه ټولو پکې ذکر شوی وه چې دوی زده کړه کړې وای ځکه چې شاید تکراریم یوال د حضرت عمر چې یو ډېر مقتدر خلیفه د اسلام و د په وخت کې د مدینې د ښار چې مهمترین ښار و یوه ښځه یې ښاروالی ټاکلی وه او هغې کار کولو. او یا مثلا د مکې د بازار دپاره کنټرولره یوه ښځه ټاکل شوې وه. یا خپل حضرت پیغمبر به ښځو ولو چې یو شرعي عذر به یې درلود مونځ به یې نه کولو، نو همیشه د جمعې د ورځې د خطبې لپاره به یې ویل به که تاسو معذرت هم لرئ مونځ نه شئ کولی په هغه ورځ باندې، اما راځئ دغه بحثونه اورئ. یعنی اما ځایونو کې د هغوی شتون، د هغوی مشارکت ته ښځې حتی تشویق کولی ویل که تا مثلا که مثلا غریبه یاسه لباس نه لری چې مثلا ځان هغه کې خیر ده د په یو جلباب یا په یو هغه کې حجاب کې دوه نفره کینی خو راشي کینی او دلته باید ګډون وکړي واورې زده کړه وکړي نه څومره د ښځو. یا مثلا ښځې راغلی چې په هغه وخت کې ښځو کار کاوه، یو یې ښځې مثلا اوس نومیې رانه له یاده وتلی هغې کار درلودلو او حضرت پیغمبر ته وایي چې زکات که څنګه وایي چې ورته زکات ورکولی شي او څنګه وکړي، ځکه چې ما خو ورته وایي چې ټول مکلفیتونه چې مثلا حقونه شته هغومره مکلفیتونه د درو د ښځې په اسلام کې یو شانته دي. نو د دوی چون له دا ټولو مسلو نه ډېر بې خبره، زه نه پوهېږم چې دغه مدارسو کې چې دوی زده کړې کړي یو مشکل ده چې ډېر معیاري نه دي یا په غلط روایاتو ضعیف روایاتو باندې سنبال شوي. دوم خپله مغه کلیوالي فکر هغه یو محدوده کې چې ژوند کړی په مغه کومه جغرافیا کې چې هلته کس د انسان په سترګه نه ګوري مغه فکر تر اوسه پورې انتقال شوی. درېیم یو چې دا کسان دي چې کېدای شي فکر کومه د دې لپاره په قسن غواړي چې د دوی ناکامه شي، دوی په انزوا کې اوسېږي او دوی د نورو منطقو د تاثیر لاندې اوسېږي یا د استخبار تاثیر لاندې اوسېږي یا محتاج اوسېږي همدا رقم هغه کوي. نو دې خاطر دوی فکر کوي چې ولس هېڅ نوم ارزښت نه لري، ځکه چې هغه ماته دیني مدرسه نه ده ویلې ده، هغه ماته مهمه نه ده، ماته مغه څو ملایانو چې مونږ ته ویل ستاسو صحیح یاست همدا هغه صحیح دي یا څو نفر چې مونږ ته مشوره راکوي. د دوی خپله همدا د کابل ادارې سره خپل ادارې سره مشوره وکړي زه مطمئنه یم چې په نظر کې خورا یو غټ توپیر شته دی. نو دوی لپاره دا ولس نور ارزښت نه لري، ځکه چې بار بار راته په خبرو کې ویل شوي چې ولس ته تبیین کړی ده. اته باید چې همدا د مقصد چې خوشحاله دي چې دوی ته مونږ ته څه نه دي ویلي او شي کجه کړي نه دي، دوی اشغال حمایت کړی دی، دوی واجب القتل او ځکه چې ولس مونږ اصلا څوک وزلي نه دي دي څوک چې وزل شوي ځکه چې همدغې حق و ځکه چې دوی په یو اشغال کې ژوند کړی دی او دوی ورته سفر و یا دوی ورسره ملاتړ یو هر شی سي و دومره ولس سره دښمني دومره ولس څخه کرکه دا خپله یو منفي پایلې لري. نن چې ته ولس تاسې ټول کرک لري نه په دې ولس کې څه کوي چې وسره مثلا حکومت کوي، نو دوی په اول په دې باندې باور شي چې هر څه دي همدغه د ولس لپاره دي، ولس رضایت لومړنی شرط او باید ولس ته مراجعه وکړي او د هغوی مشورې او غوښتنو ته لبیک ووایي.
مننه، سلامت اوسې. اغلې نیازی تاسو کوم دغه پوښتنه درنه وکم په یو څه نور تفصیل سره کراته دا وایي چې آیا ولسی فشار واقعا شته؟ خلک د نجونو مکتبونه غواړي، د ښځو کار غواړي، او کدا فشار شته او طالبان دی فشار ته غاړه نه ږدي. اما چې مخکې اغلی کړو خیل ویل چې دوی ولس کاملا یو جلا شی ګڼي او خپل ځان ور باندې حاکم ګڼي، په دا ډول حکومتداري یا حکومتولي چې ولس او حکومت سره بالاخره یو نشي، څومره یې دوام ممکن دی؟ څنګه کېدلی شي دا واکمني دوام کولی شي؟
دې ته باید ځیر شو چې په شروع کې ولس فشارونه راوړل. ځوانان پورته سو د پانتون، ځوانان د امتحان د صحنې څخه د باندې ووتل او ویل چې مونږ هم امتحان نه ورکو چې مونږ خوندې په امتحان کې ګډون نشي کولای. ولسونه مشران پورته سو، راغله کېناسته د نظام د مسؤلینو سره چې ولې زموږ لورګانې نشي کولای چې درسونه ووایي. دانه دانه تهدید شو، دانه دانه ترور شو، یو رقم او بل رقم باندې سرکوب شو. نو دلته یو ډول وحشت، یو ډول ویره د خلکو په زړونو کې پیدا شوه او بالاخره یې وویل چې زه یو دوه کاله درې کاله به دا نظامي لابنۍ بیا به برته د سره شروع کړو، یعنی اوس ورته باید غاړه کېږدو، مجبوره یو. یعنی ولس ځان بېچاره احساس کړه، خپل فشار بے گٹھ احساس کنے فشارون تر ڈیر حد پوری وہ ڈیر ولس پل پل رول ولو بولا تر ڈیر حد پوری کم ورتا زیر شو حتی میڈیائی پوسٹوں باندھے خلق سرکوب شو بندی سو ورکسو مړې ژوندې ورکسو اتا ډېر تکلیفونه سره مخ شو نو فلهذا اوس یو ډول ولست هم د دې یو ډول ستر منځغه فاصله واټن چې وو غډیر سو ولستان خاموش نیولې ده به یو راس په تمدي او د الله د فضل په تمدي بس الله ته رجوع کړی ده او دوی ته اشاره ولې ده دوی هم د ولست سره یو ډول بې اعتنا دي د ولست په وړاندې اصلا ځان مسؤل نه ګڼي او هغه څه چې اوس دغه امکانات د دوی په لاس کې ده په هغه باندې خپل عیش او عشرت کوي یعنې د دوی سره هم تر هغه ځایه پورې چې موږ اخیسته کوو قیاس کوو نو د دوی سره هم دغه فکر ده چې یو دوه کاله به یو راسه چې خپل یو څو ورځې پاچاهي خو وکړه هغه څه چې په واسطه د قدرت د هغه څخه خو استفاده وکړه یو ډول د دوی سره هم دغه ذهنیت جوړ ده او د ولس هم دغه تمه ده چې نن نه سبا بدلون راځي او دوی سکوبه کیږي د دې څخه هم دغه قیاس کیږي او هم دغه اخیسته کیږي
مننه اغلی نیازی که ورستی پختنه لطاسو نو کم دی ما دی خبرونی وقت رو رو پر ختمی دو دی اغدا دی چی پا بی وزلی که یا دی مثلا دا پیغام ما دستی لطاو خو پایدانو شو دا پرون یو اوریدون که پیغامو چی ویلی دی دی پرزای باندی چی وخزا پا کچو که سوال که یا دی نور خلکو پا کورونو که کالی وینزی یا دی سرک پا سر باندی سودا خرسی چی دی تا اجازه وسته دی او داش کارونه دا خزی که ولی داکتر اونو بوسی ولی په یو دفتر کې په درنښت باندې کارونه کی د ما پښتنه لته سونه ده چې آیا دی بی وزلی باندې د دغه خزو د ماشونو کمول د دوی لکارون نه منې کول خونځوي نه منې کول دقیقې د بی وزلی په زیاتېدو کې رول لوبولې کنه ځکه دا خبره زیاتره طالبانو یا د طالبانو پلویانو ته د منلو نه ده دوی وایي چې نه داسې نه ده
په سلو کې یو سلو اتیا په دې باندې خپل طالبان هم پوهېږي نظام هم پوهېږي ولس هم پوهېږي چې د ښځو په کور کې د ناستې د هغه ورځ چې د دوی نظام راغلی د ښځې په کورونو کې کېنولې دي د کار پخې منې کړې ده د درد پخې منې کړې ده ډېر فامیلونه دي چې بېوزله سوي دي بېچاره سوي دي حتی فرار سوي دي د ملک څخه د هغه منطقې څخه په داسې کورو کې تللې دي چې مخ یې که فرض مثال 15,000 کرایه ورکول ښه کور کې ژوند کول اوس 2,000 کرایه ورکوي په ورانه کور کې ژوند کوي د سړکو په سر ناستې ګدایي کوي د سودا خرڅي ترکاري خرڅي لیړۍ ته ګوري چې ښځه ناسته ده ګاډۍ ته ګوري چې ښځه ناسته ده دا په کل کې ټوله بېوزلي ده د بېوزلۍ څخه هغوی وسلې دي هېڅ ښځه نه غواړي چې داسې بېپلوه سي یا داسې بېسیرته سي یا داسې بې عزته سي د بل په کور کې لاړ شي کالي پرېمینځي د بل د کور کار وکړي په منت په سنت باندې تحصیل یې کړی ده درس یې ویلی په ځان یې مصرف کړی زحمت یې ایستلی نن دې تا په کور کې کېنولې ده مجبوره کړې ده چې لاړ شي د یو بل چا د کور کار وکړي ځکه چې هغه بل نفقه راوړون کې نه لري په کور کې نارینه یې د لاسه ورکړی ده دا څلور لسیزه جګړې خو ډېر نارینه وو شهیدان شو نو تمن فقر په سلو کې یو سلو اتیا په افغانستان کې دا اوس فقر مسلط ده پر ټول خلکو باندې دا چې دوی خپل وایي مور د ولجي په اړه خبر دا غن ولای د خبره ده
مننه کو اغلی قمر نیازی دی خزو معرف فعال اغلی کلو خیل که تاسو تراشم تاسو خپل خبر را تراتولی کهی پر خزو باندې ورستی محدودیت باندې چې د ماشونو کمواله ده د طالبانو د غنو محدودیتونو په لړ کې هغه ورستی محدودیت دی چې افغان خزي ورسره مخ دی هغه د ګوتو پښمیر ادارو کې چې خزو کار کوي د هغه ماش 15,000 افغانۍ شو پرته لدی چې څومره کار کوي چیرته کار کوي څنګه کار کوي پاینه حال کې مونږ د دوهې د کانفرنس شاهدان مو چې د نړیوال ټولنې او طالبانو ترمنځ د ولس په فشارونو باندې هم خبرې وکړلې د تاسو په فکر باندې لرلید څه دی وړاندې څه را روان دي
که چیرې دغه فرمان دوی به توان نخلي اول که وای نخلي لومړی خو به زمونږ هغه وړې ماشومان یعنې ابتدایي ښوونځي به خود په خود د دې لپاره بند سي ځکه چې هیڅوک هم د 1,000 افغانۍ یا 1,500 افغانۍ لپاره کار نشي کولی ځکه چې پیسې خمولې پنځره باندې ما اکثره د ماش خوځي په کرایه د موټر کې، نو دا خود په خود باعث دی کېږي چې نور د ښوونځي دروازه په افغانستان کې بنده شي. همدارنګه طبي کارمندان هغه ټول هغه صحي خدمات چې عرضه کېږي هغه به هم په ټپه درېږي. اندې سره به یو لوی ناورین به بل رامنځته کېږي، ځکه چې دا به یوه ستره جفا د افغانستان د ولس په وړاندې به وي، همدارنګه د افغان مېرمنې په وړاندې. ګوره نن خو څومره مېرمنې خپل ماشومان خرڅ کړي، ته وایي د انتها د غربت او د بېچارګي او د کمبختي د دا په ورځ معاشر به هم د دې جواب ویل کېږي، ځکه چې عمر دومره تنگ دستی ته مخه شوی ده چې مجبور چې خپل ماشوم خرڅ کړي، هم دغه ماشوم ګېډه مماړه سي او دغه خصلو باندې تو نور ماشومان هغه کې. نو دی به هغه ملاسب سپه مسجد کې ناست او فکر کوي چې د دوی شخصي مسله د دې جواب څنګه کولای شي چې دوی ووایي. خپله لاس لاس بدونه کوي، خو هغه یو مېرمن دې ته اړه ده چې خپل ماشوم خرڅ کړي. زه فکر کوم چې دا بدترینه جفا ده د افغانستان سره او د ولس سره، لکه دا فرمان بېرته وانخیستل شي بدبختی او بیچارگی به افغانستان که زیاد شي، او یو زه فکر کوم چې یو ستر قحطی یا یو بل ناورین به یا وخیمتره ناورین سره به ولس لاس پرې کړی.
مننه، سلامت اوسه. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی همدارنګه پخوانی افغان ډیپلوماټ او سفیر شینکی کلوخیل، او د بشري حقوقو او معرف فعال قمر نیازی، له تاسو دواړو مننه چې په دې بحث کې هم برخه واخیسته. تربیا خی چاری خدا و بارش.
چلوے دلی پانی ہم پاتی نشوے داسنا تر سے سلے لوٹڑ لو گلشن دا وتڑوں تلا سوے گاس پما شامی کی مزڑ چھی نرما تلا سوے گاس پما شامی کی مزڑ چھی نرما رات یا دیر جس پل یارا نو ما خستند وطن رات یا دیر جس پل یارا نو ما خستند وطن کیوا دعا
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
دستر کو سمندر کدے راتا دے دو دنیا زمون شنڈے دتن دینا پڑک پڑک پوچھا دے جانا بس بس ہستی نہ صبر شی تمام دلے ونو بل تو نگتے اباسا زمگد گریوانا دزڑ دبلو پانے میرا پی گی وار خطا دی راتاؤں میں توفان نا دی دجوند دگلستان مرمد تندن نا کاندے سوکم مرمد تندن نا کاندے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندن نا کاندے سوکم مرمد تندن نا کاندے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندن نا کام دے سوکم مرمد تندن نا کام دے سوکم نشہ کمار کمار بٹیا
چې د شرابو ګټ حرام دې سوکم چې د شرابو ګټ حرام دې سوکم ستا محبت زهر جام دې سوکم ستا محبت زهر جام دې سوکم امر مد تند نن کام دې سوکم امر مد تند نن کام دې سوکم ترخی